جلسات دیگر همکارم احمد شبر با شماست.
احمد شبریم در صدی را رو داتو بجود خبرونی داوریدون که هر خلال کنم بندی در امریکا در دفاع وزیر سرگندوانی لرو چپ افغانستان که در روح جولی لپاره در نریوال فشار خوشتنه کری دا به هم واوری چه هند افغانستان وزیر در اندیش نسرگنده کری او طالبان وی چی دیری سیمی مونی ولی پو پکتیا که در جبلول عمل لبی زای شلو سر شهید لیه
والا موری مو پری خولی وی چرغلی و ارتی نکه موزان سر وخیستال نمو والا کمبال نبرستانی بی
دا به هم واوری چه کابل تا نجده یو نیم میلون دوزا دا کرونا زد واکسین ورسیدل
خولی دا جانسن ان جانسن واکسین دا کمپانی مده چه یو دوز تا پیقیگی
دوش میر دور مطالب هم تر نمو بجول آزدی را دو آوری دلشی خوتر هر سمخ که خبرونه هند په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه وکړه. د ختیځ اروپا یو شمېر هیوادو له افغانستانه د احتمالي مهاجرت پر ماتېدو ته اندېښنه ښکاره کړه او د امریکا ولسمشر وویل د هغو ډلو پر ضد به لاس په کار شي چې له روسیې څخه فعالې دي او سایبري بریدونه کوي. د خبرونو تفصیل. هند په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه کړې. د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر پرون په ماسکاو کې خپل روسی سیال سرګی لاوروف سره په ګډه خبري غونډه کې وویل د افغانستان امنیت د سیمې د امنیت لپاره مهم دی.
موږ باور لرو چې د تاوتریخوالي کمیدل پر اختیا د ورځې سملاسي اړتیا ده او که په افغانستان او سیمه کې سوله غواړو هند او روسیې ته پکار ده چې ګډ کار وکړي څو دا یقیني کړي چې په اقتصادي، ټولنیزو او ډیموکراټیکو برخو کې پرمختګ خوندي وي. موږ یو خپلواک د ملي حاکمیت لرونکي او ډیموکراټیک افغانستان ته ژمن یو.
بل لور ته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویل چې د افغانستان جریانات د روسیې متحدو هیوادونو قلمرونو ته د احتمالي سرایت له کبله د اندېښنې وړ دي. لاوروف له دې مخکې ویلي وو چې د ډله ییز امنیت د سازمان تړون به د افغانستان او تاجکستان په سرحدونو کې د پارونکو تحرکاتو د مخنیوي لپاره په اقداماتو لاس پورې کړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو له تاجکستان او ایران سره د افغانستان د ګډ سرحد په اوږدو کې پراخې سیمې لاندې کړې دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي انقره او واشنګټن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر د امنیت ټینګولو د څرنګوالي په اړه موافقې ته رسېدلې دي. ښاغلی اردوغان زیاته کړه چې د ترکیې او امریکا دفاع وزیرانو د پنجشنبې په ورځ په دې اړه بحث وکړ. د کابل د نړیوال هوایي ډګر د امنیت د څرنګوالي په اړه په تیره جون میاشت کې د امریکا او ترکیې ولسمشرانو په بروکسل کې د ناټو د سرمشریزې په څنډه کې هم خبرې کړې وې. د ختیځ اروپا مشرانو له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د افغانانو پر احتمالي مهاجرت اندېښنه څرګنده کړې ده. د اروپایي ټولنې مشرانو په سلووینیا کې په خپله غونډه کې له افغانستانه د امریکا او ناټو د پوځي ځواکونو له وتلو وروسته د افغانانو د مهاجرت د نوي څپې له کبله اندېښنه وشوده. د پولنډ صدراعظم ماچوس موراویتسکي وویل چې له افغانستانه د ناټو د پوځي ځواکونو وتل شی اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د ورتګ باعث شي. د هغه په وینا دا نوي کډوال به په پخوانیو هغو چې له افریقا څخه د اروپا د شتمنو هیوادو په نیت راوتلي دي ورزیات شي. موراویتسکي د اروپایي سرحدونو د لا خوندیتوب غوښتنه وکړه. د چک جمهوریت صدراعظم اندري بابش هم له افغانستانه د مهاجرت نوي احتمالي څپه یو لوی ګواښ وباله. که څام د امریکا او ناتو د پوځي ځواکونو د وټلو لپاره د سپتمبر 11 نیټه ټاکل شوی خو د زیات شمیر هیوادونو سرتیری چې په افغانستان کې لا د مخله دی هیواده وټلی. سپینه مړی وایي ولسمشر جو بایدن خپل روس سیال ولادیمیر پوتین ته ویلي چې متحد ایالات په دغه ډلو پر ضد اقدام وکړي چې له روسیې څخه فعالیت کوي او په سایبري حملو کې لاس لري. په متحد ایالاتونو او نورو هیوادونو کې سایبري حملې له تیر یو کال راهیسې زیات شوې دي. د سپینې ماڼۍ د بیان له مخې ښاغلی بایدن پرون له ولسمشر پوتین سره په ټلیفوني خبرو کې چې یو ساعت یې دوام وکړ وویل امریکا به د خپلو وګړو او هغو حساسو تأسیساتو دفاع وکړي چې د سایبري حملو تر ګواښ لاندې دي. بایدن دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې په فلوریدا کې دیره د کاسیا په نوم د سافټویرونو یو شرکت د باج اخیستونکو سایبري جنایتکارانو لخوا په نخشه شو. د دې بریټ په نتیجه کې په متحد ایالاتونو کې سلګونه او د نړۍ په کچه تر 1.5 پولیس شرکتونه زیانمن شول. ملګرو ملتونو هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې د سوریې میلیونونه اړو خلکو ته د ترکیې له یوې سرحدي لارې د بشري مرستو رسول یقیني کوي. د ملګرو ملتو امنیت شورا پروند جولای په نهمه یو ورځ مخکې لدی چې د مخکنی پریکړې لیک د اعتبار موده پایته ورسی چې د لایحې ته چې د یو بل کال لپاره د سوریې بیوزلو خلکو ته د ملګرو ملتو د بشري مرستو در رسولو بهیر جاری ساتي مثبت رای ورکړي. د اروپا د فوټبال مسول ادارې هنګری د اروپا د اتلولۍ په جام کې د فوټبال د مینوالو د ناسم چلند کبله جریمه کړې. د دې حکم په اساس د هنګری ملي ټیم په اروپایي جامونو کې خپل دوه لوبي له نندارچانو پرته کوي. د اروپا د فوټبال ادارې د اروپایي ملتونو د 2000 کال د لوبو پر مهال د هنګری د فوټبال د پلویانو لخوا له تبیز د ډکو لیکلو شعارونو او د بیزوګانو د شخونو د ایستلو د اداو په اړه د تحقیقاتو په اساس د حکم ورکړی دی. د هنګری ملي لوبډلې خپلې دوه لومړۍ لوبې د پرتګال او فرانسې په وړاندې د بوداپست او پوسکاس لوبغالي کې ترسره کړې. د اروپا د فوټبال ایجنسی د جون په شلمه د اخلاق او ډیسپلین یو مفتش ته دنده وسپارله چې د دې دوه لوبو پر مهال د احتمالي تبعیضي چلند په اړه څېړنه وکړي. د اروپا د فوټبال ایجنسی په حکم کې د هنګری د فوټبال فدراسیون د 3000 یورو په نقدي جریمه هم مکلف بلل شوی دی. اساسي رادیو په منځني سپد ولس شپږ دی په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان پاک سره لوی شارونو کې زموږ پرونی د اف ام په 3.5 نیول شي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر په افغانستان کې یو سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو لپاره د نړیوال فشار غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې جګړې په درس کې روانې دي او پروند ایران پر پوله د هرات اسلام کلا بندر طالبانو ونیو. د ایران د پوز یو جګپوري پوزي قومندان وویل ایرانی ځواکونه له افغانستان سره په سرحد کې وضعیت څاري. لبلی خو د هند بهرنیو چارو وزیر د افغانستان پر روان وضعیت اندیشنه شولې او د تاوتریخوالي د کمیدو خوشتنه وکړې. نور تفصيل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د جګړو په ډګر کې لا هم ویني تويږي، د امریکا دفاع وزیر د دې جګړې د ختمولو لپاره د نړیوال فشار غوښتنه کړې. لوید آستن پرون د چنګاخ په اتلسمه پر ټویټر ولیکل، په افغانستان کې امنیتي وضعیت یوازې پر دې دلالت کوي چې نړیوال باید نور فشار راوړي څو د جګړې د ختمولو لپاره د خبرو له لارې سیاسي جوړجاړی وشي. خغلی آستن لیکلی افغانان باید داس یو حکومت ولري چې دوی غوړي او مستحق دي. آستن زیاتوي چې نړیوال د لازم فشار دراوړلو لاره په دې چاره کې مرسته کولای شي. د امریکا دفاع وزیر د څرګندونې داسې محل کوي چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت پر ولسوالیو او د ولایتونو پر مرکزونو د طالبانو د حملو له کبله ډیر خراب شوی. لبلې خوا وروسته لدی چې د هرات اسلام کلا بندر د طالبانو لاسته ولوید او افغان ځواکونه ایران ته په شاو لاړل، د ایران د ځمکنیو ځواکونو د عملیاتي چارو مرستیال قومندان ویلي چې ایرانی ځواکونه د ګډ سرحد په اوږدو کې پوره چمتو دي او ډیر واړه تحرکات هم څاري. ارنا خبری اجانس د بریډ جنرال فرهاد آریان فر له قوله خبر ورکوي چې نو موړی وای د ایران په ختیز او جنوب ختیز کې د سیستان او بلوچستان ایالت په سلګونه کیلومتره خاوره کې سرحدي ګارد او سپاهي پاسداران ځواک عملیات کوي. آریان فر ویلي چې ایرانی ځواکونه په دقت سره څار کوي او په سرحد کې به ډیرو کوچنیو غیر قانوني تحرکاتو ته هم اجازه ورنکړي. پرون د هرات د اسلام کلا ګمرک یو مسؤل وویل چې افغان ځواکونه له اسلام کلا بندر څخه وتلې دي او دا بندر اوس د طالبانو په ولکه کې دی. ځینو موټر چلوونکو عوامو خلکو هم له ازادي رادیو سره په خبرو کې تایید کړه چې ګان افغان پوځیان له اسلام کلا څخه د ایران خاورې ته اوښتې دي. د هرات سیمه ایزو چارواکو او په مرکز کې د ملي دفاعي ځواکونو ویاندویانو د اسلام کلا بندر د سقوط په اړه څنګه دی ویلي. لبلې خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد په یو نوې مرکه کې ویلي چې د طالبانو پرمختګونو حیران کړی دی. ښاغلی خلیلزاد بی بی سی ته ویلي چې د جګړې د سختېدو تمه درلوده، ځکه د په وینا د روغې جوړې په خبرو کې د دریزونو د پیاوړي کولو لپاره هڅې کیږي، خو دوی ویلي چې په پوځي ډګر کې د طالبانو وروستیو پرمختګونو حیران کړی. خلیلزاد ویلی هله کوي چې افغان ځواکونه به د خپل متحدانو په مرسته د طالبانو د پرمختګونو په شاو تمبوي. غویلی طالبانو له امریکا سره د سولې په موافقه کې ژمنه کړې و چې د ولایتونو پر مرکزونو به بریدونه نه کوي او خبرداري ورکړ چې امریکا به په زور تپل شوی حکومت په رسمیت ونه پیژني. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې په هیواد کې د جګړو د تودیدو خبر رات کړه او ویل اوس مهال په هیڅ ځای کې جګړه نشته، بلکې هغه څه چې روان دي د پوینا د دولتي سرتیرو تسلیمي ده.
خودی عسكر و پولیس اداره کابل اسلحه را به زمین
د کابل اداري عسكر او پولیس وسله جدي سیمه له جګړې پرته تسلیم وي او لمړ سره یو ځای کیږي. دا جګړه نه ده بلکې جګړې کمیسي وي او تلفات هیڅ نسته. او بل خبره دا ده چې مذاکرات د همدې لپاره روان دي چې جګړه پای ته ورسیږي.
خود طالبانو یو بل چارواکی شهاب الدین دلاور چې د طالبانو د پلاوی په ترکیب کې په مسکو کې د پرون ادعا وکړه چې د هیواد پر شاوخوا 80% قلمرو د طالبانو واک چلیږي. ښاغلی دلاور وویل د افغانستان لنږدې 400 ولسوالیو څخه پر شاوخوا 250 طالبانو ولکه ټینګه کړې ده. د کورنیو چارو وزارت ویاند طارق آریان لازادی رادیو سره په خبرو کې ویل د للاست للو سیمو بیرتنیول د دولتي ځواکونو په لومړی توپ کې دي.
مسله باز پسگیری از اولویت
د سیمو نیول د امنیت سکتور لومړی توپ دی او په دې برخه کې یو لړ اقدامات هم شوي. موږ څوار لسوالۍ له طالبانو پاکې کړي دي او د ډلې ته ډېر تلفات وکړي. زه تاسو ته واضح مثالونه وایم. بادغیس یو وروستی مثال دی چې طالبانو له خپل ټول ملاتړ سره سره چلری ونش وکړای چې وینسی. همداسې په فاریاب، بغلان، لغمان، تخار او بدخشان کې
د یو بل خبر لمخه د هند د بهرنیو چارو وزیر ویلی چې په افغانستان کې د روانو جریاناتو لکبله اندېخمن دی. اس جی شنکر پرون د چنګاخ په اتلسمه په مسکو کې لخپل روسیال سرګی لوروف سره په ګډ خبری کانفرنس کې وویل د جګړه ځپلې افغانستان روان وضعیت د سیمه پر امنیت مستقیم اغیز لري. خغلی جی شنکر په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کچې د کمیدو غوښتنه وکړه.
په راپور کې مو د طالبانو په وینا واوریدل چې له جګړو پرته پراخیسی منی ولیدي. په پکتیا کې د جګړو له زیاتېدو سره سم د بیځای شویو کورنیو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. دغه کورنۍ وایي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري، ځکه په وینا یې د خوراک، تشاک او پوشاک ټول وسایل په کورونو کې همداسې پرېښي او تش لاس د سرونو د خوندي کولو لپاره د پکتیا مرکز ګردیز ته راکړه شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
میړه می مرده دوا وړ جنکه می دی سخت غریبانی می دی
د غدر دی دلی مور د پکتیا ل مرزکه ولسوالۍ څخه ورسلغه د پکتیا مرکز ګردیز تر کړه شو چې د یاد ولسوالۍ د نیولو لپاره د افغان حکومت او د وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه تود شوه. ولسوالۍ سقوط شو خو غنی کورنۍ ل خپل کورونو بي ځای شوي. د دغه بي ځای شوی کورنۍ په منځ کې یو کوند مور چې نه غختل خپل نوم واخلي رسنوي تخپل کیسه داسې وکړه.
چې موږ سکیږي موږ د غمځې نه ارغلی یو جنگونو نه ارغلی یو دالته غریبانه مده ولا موړي مو پرخولي وی چې ارغلی وو ورته نه کې مو ځون سر واخیستل نه مو ولا کمبال نه بڑستاني وی ولا کرای کورونو کې اوسې ګو کریان نه غوړي رڼا کورونو کې اوسې ګوډانګ دي.
دغه مروي جګړو ډېر درد ولیا او د ژوند اوسنۍ شیبه ډېر په سختۍ تیریږي.
بس نور دې بده وطن کې سول راشي
خپل کې سي په ډېر سختې په داسې محل بش پړه کړ چې زړه یې ډک او لسترګو یې اوخ کې روانې وي. محمد ایوب هم د هغو داخلي بي ځای شوی ولمن زده چې د پکتیا د اریوب ززیو لولسوالۍ راکړه شوی. دای هم د جنگ او د کډوالۍ ډېر ترخي کیسې لري.
نو شپې جنگ خښ په بس خلک ځتی پر اکثر په دمه مرزي بول رو چې جنگ خښ د طالبانو اسکا حکومت بس مو چرته دو بل ډېر ور وسه مر شو زوال کې د زو بشه نو ربه بوت بو شخونه د شخونه کې د درې ورځې کې څلو پنځه ورځې چربتلې.
د پکتیا ځای چارواکي وایي په دې ولایت کې ورسوي جګړو لخوا کورونو زرګونه کورنۍ بي ځای کړي. د کډوالو رئیس عبید الله مرهونی وایي د یو ټیم یې د پکتیا د ټولو بي ځای شوی کورنیو د ارقامو پر ټولولو بوختي. د وایي نږدې 2000 اریزه د تر دفتر ورسېدلې او له جملې د پنځشنبه په ورځ ل 104 یو کورنیو سره د لومړنۍ خوراکي توکو مرسته وشوه.
اگر رئیس چې موږ تر رسیدلې دي شاوخوا ولس نیم سو تر 300 پورې رزي مګاریا ستر رسیدلې داخلي بيځو شو او سروي هم د اوس هم جریان لري. 226 کورنۍ تثبیت شوې دي داخلي بيځو شو توګه او نور سروي هم جریان لري. ان شاء الله تر اختر پورې بنوري کورنۍ هم سروي شي. پلان هم دا غوښته چې کومې کورنۍ مقتدي اي دي پي یا د داخلي بيځو شو توګه تثبیتيږي هغه به د ریاست تعریفر کوو دغه عاجل استراري مرسته ورسره کوي.
د مرهون په وینا غني نور هغه کورنۍ هم د داخلي بيځای شو یو پټوګه بجندل کیږي. د دې ولایت د پېخو پر ضد د مبارزې ریاست لوري به ورسره د اړتیا وړ لومړنۍ توکو مرسته وشي.
ژوند ژوند
آزادی خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
د لانا فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په سمګه کې نو
آزادی رادیو 1260 منځنۍ چپا او اف ام 3.5 چپا
د افغانستان د امریکا وزارت وایي چې د امریکا د متحده ایالاتونو له لوري مرسته شوی کورونا ضد نږدې 1.5 میلیون جانسنز ان جانسنز واکسینې ترلاسه کړي. د امریکا وزارت وایي چې ډیر ژر به د دې واکسینونو د تطبیق چاره پیل شي. تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان د امریکا وزارت له دې هیواد سره د امریکا د مرسته شوی او کورونا ضد واکسینو د ترلاسه کولو خبر ورکوي. د امریکا سرپرست وزیر وحید مجرو د جمعې په ورځ د کابل په هوایی ډګر کې د دغه واکسینو د ترلاسه کولو پر مهال وویل چې د دې واکسینو د تطبیق چاري به ډیر ژر پیل شي.
دا تقریبا 1,000,000 دوز واکسین دی، مجموعاً حدود 3 میلیون دی. دویم بسته تقریبا یو اونۍ په لسو ورځو کې رسیږي. ټولې د جانسن اینڈ جانسن واکسین د کمپنۍ نه دی چې یو ډوز تطبیقیږي.
د وایل د وړاندې له افغانستان سره مرسته شوی هندي بایو انتیک او چینایي سینوفارم کورونا ضد مرسته شوی واکسین دوه ډوزه تطبیق شول. امریکا ژمنه کړې چې له افغانستان سره به د 3 میلیونه ډوزه کورونا ضد واکسین مرسته کوي. د افغانستان د عامه روغتیا سرپرست وزیر وویل د واکسینو د تطبیق د پلان لمخې به دا واکسین له 50 کال د لوړ عمر لرونکو کسانو ته تطبیق شي. په کابل کې د امریکا سفارت هم ویلي چې دوی افغانستان ته د کوواکس لارې څکم 1.5 میلیون ډوزه واکسین ورکړل ترڅو په افغانستان کې د کورونا وبا دریمه څپه کنټرول شي. په همدې حال کې یونیسف په مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي دا واکسین داسې مهال افغانستان ته رسیږي چې دا هیواد د کورونا له بحران سره مخ دی. د یونیسف په اعلامیه کې له نورو هیوادونو هم غوښتنه شوې چې د واکسین په برخه کې له بیوزلو هیوادونو سره مرسته وکړي. افغانستان تر دې دمه له چین 500,000 ډوزه او له هند 1,500,000 ډوزه د کورونا ضد واکسین مرسته ترلاسه کړي. که څه هم د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت په دې اړه چې څومره کسانو ته واکسین تطبیق شوی تازه سند ویلي، خو څومره وړاندې د دې وزارت سرپرست وحید مجرو د هغو کسانو چې واکسین ترلاسه کړي شمیر نږدې 1 میلیون تنه خودلی وو. دا وزارت پلان لري چې په روان 2020 او راتلونکي 2022 میلادي کلونو کې د افغانستان 60% کې ګړي واکسین کړي. د دې لپاره دا وزارت نږدې 8.7 میلیونه ډوزه واکسینو ته اړتیا لري. افغانستان ته د امریکا له لوري مرسته شوی کورونا ضد واکسین داسې مهال رسیږي چې لا هم په دې هیواد کې د کورونا دریمه څپه په تیزۍ سره خپریږي او نږدې هر ورځ د دې وبا له لاسه لسګونه کسان مړ کیږي. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت د تازه شمیرو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې په دې هیواد کې 99 کسان د کورونا له امله مړ شوي دي او په همدې موده کې 1,190 نورې مثبتې پیښې ثبت شوي. په دې سره په دې هیواد کې د کورونا مل د مړو شوی شمیر 15,000 شو. د ټول وخت شوی کسانو شمیر 1,200,000 ته ورسید.
قدرمن اوریدونکو، ډاکټر محمد شریف سیلانیم سلام. د کورونا د مخنیوي په خاطر باندې د لاندې ټکي هرومرو په نظر کې ولري. کله چې تاسو بهر ته وځئ خامخا ماسک نه استفاده وکړئ، ماسک کاروئ، او کله چې له بهر نه بیرته راځئ نو خامخا لاسونه په تودو اوبو او صابون سره پریمینځئ، او حتی امکان کوشش کوئ چې هغه ځایونو ته هلته ګڼه ګوڼه ډیره ده لاړ نه شئ.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. نړیوالو چاپي خبرونه په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟
برطانوی میل ان لائن خبرونه د افغانستان څخه د ټولو سرتیرو د ایستلو په اړه د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن وروستۍ څرګندونو ته په اشاره لیکلي. د افغانستان څخه د سرتیرو وتلو هغه سیمې چې مخکې پکې امریکایي او برطانوي ځواکونه ځای پر ځای وو د سخت او تریخوالي له خطر سره مخ کړي، ځکه طالبانو په ټول هیواد کې خپل فعالیتونه زیات کړي او یو شمېر پخواني افغان سرتیري د دې ډلې په هغه لیست کې شامل دي چې خبرونه د مرګ لیست بللې. میل ان لائن د یو افغان سرتیری د پلار لخلی وای افغانان له خپل ژوند څخه ویریږي، ځکه هر ورځ سلګونه سرتیری له لاس ورکي او سلګونه کورنۍ په ویرخته کیږي. د خبرونه په وینا د نه هیلون کې سرګندونه ورسره لاغې دي چې د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په افغانستان کې له شلکلن پوزي حضور وروسته له دې هیواد څخه د زیاتو برتانوي سرتیرو وتل تایید کړل. خو نوموړي په خپل یوې تازه وینا کې دا هم ویلي چې له افغانستان څخه د سرتیرو وتل د دې هیواد د هیرولو په معنا نه دي. میل ان لائن د روسیې د چارواکو په حواله ویلي دا مهال وسلوال طالبان د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د پولي لدري برخو څخه دوه برخي کنټرولوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي مسکو چمتو دی چې د طالبانو لخوا د تیری د مخنیوي لپاره خپل متحد تاجکستان ته اضافي امکانات برابر کړي. میل ان لائن زیاتوي طالبانو په چټکۍ سره ډیری سرحدي سیمې نیولې دي او په وروستیو کې له ایران سره هم په یو شریک بندر واکټینګ کړي. د سپیکټیټر مجلې بیا په افغانستان کې د مذهبي لګکیو دراتلون کې پاره اندېښنه خودلې او له افغانستان څخه د ټولو امریکایي سرتیرو د وتلو موضوع ته اشاره ویلي. کیدای شي د جو بایدن د پریکړه د امریکا دننه په ځانګړي توګه د پوخانی ولسمشر ترامپ د پلویانو ترمنس محبوبیت ولري. خو د مجلې په وینا ډیر زر به د هغه افغانانو لپاره چې د بهرنیو ځواکونو لملاتړ پرته طالبانو او نور وسلوالو ډلو ته پاتې کیږي ناوړه عواقب ولري. سپیکټیټر مجلوی په افغانستان کې غیر مسلمان لګکی خیدې طالبانو لپاره مختګ سره تر ټولو زیات زیانمنون کې اوسي. په روسي کې د افغانستان ګنشمیر هندو باور او سکان له افغانستان وتلي خو لا هم د دې هواد په لویو خارونو کې د دې دینی اقلیت یو برخه پاتې دي. هغه یې چینه پویږي راتلونکي به په کوم خپل ځان سره بیایي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ترکیې له سرحدي لارې د سوریې اړو خلکو ته د بشري مرستو د رسولو پریکړه لیک تصویب کړ. امنیت شورا دا پریکړه لیک رو صلاحه تصویب کړ چې له دې لایحه سره مخالفي روسي په روسي شبه کې موافقه وکړه. د دې موافقې په اساس د سوریې ملیونونه بیا وسلو خلکو ته د بشري مرستو د رسولو لاره هواره شوه. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون جمع هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې لمخې د ترکیې له یوې سرحدي لارې د سوریې ملیونونه بې وزله خلکو ته د بشري مرستو رسول یقیني کیږي. روسیې چې په خوای د دې پریکړه لیک له مسودې سره مخالفت کاوه له امریکا سره د خبرو په ورستۍ شیبه کې مثبته رایه ورکړه. امنیت شورا پرون د جولای په 9مه نیټه یو ورځ مخکې لدی چې د مخکنی پریکړه لیک د اعتبار مو د پایته ورسیږي د لایحه ته چې پر بنسټ یې د یو بل کال لپاره د سوریې خلکو ته د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د رسولو بهیر دوام کوي مثبت رائے ورکړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لندا توماس گرینفیلد او په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي واسیلی نبینزیا پرون د امنیت شورا لغونډه مخکې د دې لایحه پر مسوده موافقه وکړه او وروسته دواړو په ګډه د امنیت شورا 15 غړو ته وړاندې کړه چې د رایو په غوښ اکثریت تصویب شو. د پریکړه لیک د ترکیه او سوریه ترمنځ د باب الحواله سرحدي لارې څخه د سوریه شمال لویدیځ ادلب خارته د بشری مرستو رسولو ته لار پرانیزي. په پریکړه لیک کې یادونه شوې چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش باید د لانجمنو سیمو لارې د دې بشري مرستو د رسولو په عملیاتو کې د شفافیت په اړه په شپږو میاشتو کې یو راپور چمتو کړي. خو ډیپلوماټان وایي چې له شپږو میاشتو وروسته د پریکړه لیک د مودې د غزولو لپاره د بیا رای اخیستو شرط نه دی ایښودل شوی. روسی مخکې د یو بل کال په مخه د باب الحواله سرحدي لارې د مرستو د رسولو لپاره او د ملګرو ملتونو او لویدیځو هیوادونو د دې دریز مخالفت کاوه چې ویلي له ترکیه پرته له هیڅ بل لارې څخه د افراطي توندلارو ترول کې لاندې سیمو ته د بشري مرستو د رسولو متبادله لاره نشته. د ملګرو ملتونو د اټکل لمخې د افراطي ډلو ترول کې لاندې سیمو کې د ډیرا شاوخوا 2 میلیون وګړو په ګډون د سوریې ټول 3.4 میلیون خلک خورو او نورو بشري مرستو ته سخت اړتیا لري. د امریکا او روسیې ولسمشرانو د دې پرمختګ هرکلای وکړ. سپینې ماڼۍ د جو بایدن او ولادیمیر پوتین له نږدې یو ساعت ټلیفوني خبرو وروسته په یو بیان کې وویل چې دواړو مشرانو په جنیف کې د امریکا او روسیې له سرمشري زیورسته د دې موافقې د تصویب په برخه کې د خپل کاري ټیمونو ګډ کار ستایلای دی. ستاسو لا پیغامونو
کریم شرحیسی د کونال ولایت د غزیابات ولسوالۍ ترمنځ ویلا د وسوال طالبان لخوا تللې شوې ده. وسوال طالبان لخوا په دغه لار کې مینو نه ځای پر د شپې د عملی تر اوسه پورې ډیر لسو ولسوال غوښتل خپل ځان لا څور کړي لبد مرغه لدغه د شپږ غړي د یو کورنۍ
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
په افغانستان کې جګړې سرنګ زیات شوې دي. په دې اړه تر اتنی موجو وروسته بحث اوریدل شي. په کونړ کې خطاطان او لوحه لیکونکو شکایت کوي چې د کمپیوټري لوحو لیکلو رامنځته کېدو سره بازار سوړ شوی دی. په دې اړه لسمی راپور لرو.
پینځه درش کلن قاری عبدالواحد وحدت یو وسپنیزه غټه تخته مختیخي او لګی دی پری د ملي تړون دفتر ته لوحه لیکي. په یاد لوحه یې د افغانستان ملي نخان جوړ کړي. سپینی جامې په ډول ډول رنگونو رنگ دی. وای شپارس کال کیږي چې په کونړ کې په ټوکرونو او وسپنیزو تختو دیوالونو او غټو تیګو د خلکو د غوښتنې سره سم اعلانونه مشهورتیاوي او لوحې لیکي. د وحدت په خبره چې په خای بازار خو ډیرو کسانو به پرې خپل کارونه کول، خو د فلیکس یا کمپیوټري لوحو رامنځته کېدو سره یې کارونه کم شوي دي.
نو مخکې کار په دې باندې خو چې هغه وخت کې د فلیکس کمپیوټري لوحې نه وي، د بازارونو چې کوم کاروبارونه ټولو کلاس باندې کېدل او ټول مراجعین دلته راتلل او کمپیوټر لوحه پیدا شولې، نو ټول خلک هغه ته مراجعه وکړل او ټول کار په کمپیوټر باندې کیږي. دا دونه کار برا سره و چې موږ به سحر را پاتل تر مخام پورې باندې اوسګارې دلو ان تر دې چې میلمانه باز وخت راول موږ چې د میلمانه څخه جرازي.
هغه راته وویل چې په خای په دکان کې څلور شاګردان هم درلودل، د خطاطۍ هنر زده کول او لوحې هم ورسره لیکلې، خو د کمپیوټر او د نورو عصري وسایلو پیدا کېدو سره خطاطۍ او د لیک خلقاته خلکو شاکړې ده او همدا وجه ده چې د ډیرو کسانو لیکونه لوستلو وتلې دي. د خاغلی وحدت په خبره چې لاسی لوحې د کمپیوټري لوحو په نسبت روخانه او زر نه خرابېږي.
دولسته لسکاله مخینه لوحې زموږ سم په بازارو کې لګیدلې دي اوسه پرشته، او د کمپیوټر لوحه خو د ستچې او دوه درې میاشتې وتلې. هغه پلاغه مخ د لاس ورکې خپل مقاومت د لاس ورکې به نه پیژندل کېږي دا لوحه ده، بل د ستچې بعدونو سره خرابېږي او لېږي. استفاده د لاسی لوحې نه ښه کېدلی شي ځکه چې واضح لیکل شوی وي، لری نخکاری او رای نخکاری او کمپیوټر یې زیخ زیخ خطونه یې د نږدې نه نخکاری.
دا یوازې قاری وحدت نه دی چې د بازار له نشټوالي شکایت کوي، بلکې په کونړ کې نور خطاطان هم د ورته ستونزو سره مخ دي. خو دوی کې یو شمیر داسې هم شته چې هم خطاطي کوي او هم د کمپیوټري لوحو کار کوي چې یو څه ستونزې حل شوي دي. سعید الله صاحب یو له دغو کسانو دی. وای د خطاطۍ یو په لاسونو د لوحو لیکلې کم شوي، خو اوس له خلکو فرمایشونه اخلي او جلال آباد ته چاپ تلیږي چې ورسره کار خشه وي دي. په کونړ کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست مسولین بیا وای که څه هم چې د کمپیوټر او د نورو عصري وسایلو راتګ سره پرمختګ رامنځته شوی، خو ورسره د لیک او خطاطۍ هنر ته زیان رسولې دي. د اطلاعاتو او کلتور رئیس جنت ګل فدا ازادي راډیو ته وویل
که څه هم اسانتیا وي رامنځته شلی، خو هنر زمنګ نه تقریبا واغسته وز دې خلک دي د پاندونونو په فارغ ول لغې ملا صحیح نه ده، د دارالمعلمین نه فارغ دا غو املا صحیح نه ده. خاتونه هتا د څه خاتونه دي چې نو دغه شانې خاتونه لیکل کیږي به الټ خلک لوستل نشي. خطاطین به کېدل د خلکو خاتونه وسره خو ته هنر په کور او په کلی کې په هر یو کور کې تقریبا دوه درې کسانو به دغه هنر تکو.
خاغلې فداز ته وی چې په هیواد کې د خطاطۍ او میناتوري هنر اوږد تاریخ لري، نو خطاطانو ته پکار دي چې د دغه هنرونو ژوندۍ ساتلو لپاره کورسونه جوړ کړي او خلکو ته هم پکار دي چې د عصري وسایلو زده کولو ترڅنګ د یادو هنرونو زده کول هم له یادونه باسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د اروپا او امریکا د نیمو وچو د فوټبال اتلولۍ په لوبې تر رسیدلې دي او تمه ده چې سبا د اروپایي اتلولۍ په فائنل کې ایتالیا له انګلستان سره او د امریکایي اتلولۍ په پایلوب کې ارجنټاین له برازیل سره لوبه وکړي. اته به جو ډیر شته خښې شوې لاند خبرونه. هند په افغانستان کې د تاوتر خواله د کمیلو غشتنه وکړه. د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شانکر پرون په ماسکو کې خپل روسی سیال سرګلا وروف سره په کډه خبري غونډه کې وویل چې د تاوتر خواله کمیدل پر اشتیا د ورځي سمدستي اړتیا ده او که په افغانستان او سیمه کې سوله غواړو هند او روسیې ته پکار ده چې ګډ کار وکړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي انقره او واشنگتن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر د امنیت ټینګولو د سرنګوالي په اړه موافقه تر رسیدلې. د ختیځ اروپا مشانو له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د افغانانو پر احتمالي مهاجرت اندیشنه څرګنده کړې. ملګری ملتونو هغه پریکړه تصویب کړ چې لمخې د سوریې ملیونونه واړو خلکو ته د ترکیې له وی سرحدي لارې د بشري مرستو رسول یقیني کوي. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر جو بایدن خپل روس سیال ولادیمیر پوتین ته ویلي چې متحده ایالات په دغه ډلو پر ضد اقدام وکړي چې له روسیې څخه فعالیت کوي او په سایبري حملو کې لاس لري. او د اروپا د فوټبال مسؤول ادارې هنګري د اروپا د اتلولۍ په جام کې د فوټبال د مینوالو د ناسم چلند کبله جریمه کړې. موسم پینځوشت خې بحث په دې بحث کې په افغانستان کې د وروستیو شخړو د زیاتېدو پر عواملو خبرې شي.
پینځوشت دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف پینځو فیصد
متاسفه یم چې
حکومت
کې
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د ازادي رادیو د پینځوشت دقیقې په دی اونیز بحث کې مو زنوري اس نوري هر کله کوم دا بحث مهم په افغانستان کې د تاریخوالي زیاتوالی او د ولسوالیو د سقوط مسلې ته ځانګړې شوې ده. په دې وروستیو کې د راپورونو لمخې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو لخوا د تاریخوالي له زیاتې دا سره د ولسوالیو د سقوط خبرونه ډیر ورکول کېږي. مخکې به ولسوالۍ ډیر لاس په لاس کې دي خو اوس اکثرا ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاس ته لویږي. په اکثرو سیمو کې سیمه ایز چارواکی وای ولسوالی چې وسلوالو طالبانو لاسته ورغلی دي افغان امنیتي ځواکونو تکتیکی په شاته کړی دی. نن همدا موضوع له خپل ملمنو سره چیرو د خبرونه ته مو رابللی دی. افغانستان د ولسی جرګې پخوانی غړي شکری بارک زیاو د افغانستان د حکومت د رسنیو د مرکز رئیس دواخان مینپال دوړ ملمنو له مخ سره وصل دي. دوړ ملمنو ته خراغ لاست وایم. مینپال صاحب که لومړی پوښتنه داسې له تاسو مطرح کړم، مخکې له خبریال نه مو راپور درلود اکثرا په دې وروستیو کې چې د ناامنیو پیښې ډېرې شوې دي په تېره بیا د وسلوالو طالبانو لخوا تاوتریخوالی زیات شوی دی. د جګړې په ډګر کې ډېر مهم پرمختګونه یا پیښې کېږي چې رسنۍ په تېره بیا ازادي راډیو دې ته اړه چې د دواړو لورو تایید ترلاسه کړي تر څو اورېدونکو ته کره معلومات وړاندې کړي. ډېر ځلې لیدل کېږي چې د ولسوالیو د لاس په لاس کېدو یا د وسلوالو طالبانو لخوا د نیول کېدو په وخت سیمه ییز چارواکي، امنیتي چارواکي او نور مسؤل چارواکي خبرې نه کوي، خو که کوم یو هم خبرې کوي اکثره وختونه وایي چې ولسوالۍ ځکه سقوط کړی دی یا سقوط نه دی کړی بلکې افغان امنیتي ځواکونو تکتیکي شاتک کړی دی. که په ټوله کې راته ووایي چې وضعیت څه ډول دی، ولې خلکو ته د اطلاعاتو د رسولو په برخه کې دغه ضعف یا کمزوري کې ورته ووایو اوس رامنځته شوې ده؟
ډېره زیاته مننه نورې صاحب. په دې کې شک نشته چې جګړه له بده مرغه طالب تیزه کړې ده. اکثره ولسوالۍ د ولسوالۍ مرکزونه دغه خدمت قوتونه وتلي دي یا وتلته مجبور سوي دي. په مجموع کې باس ده تاوتریخوالی ده، باس ده وحشت ده. او پښتنه طالب ته ده چې د توافق نامې تر امضا بیا د خارجي قواو تر وتلو طالب ده چا په وړاندې باندې جنګیږي، ولې جنګیږي، بیا په داسې وخت کې ولې جګړه شې ده کېده چې د افغانستان د خلکو د حاصلاتو موسم وي. تش دا وګورئ په دا ټولو ولایتونو کې بس د ارقامو څخه به در دې خواته کو چې موږ څونه ولسوالۍ له لاسه ورکړي دي، څونه ولسوالۍ طالب نن وتلی دي. بس دا دی چې څومره زیان افغانستان ولس ته رسیدلی دی، څومره د افغانستان ولس کړېدلی دی د ورځو کې د طالب له لاس، څومره حاصلات د افغانستان خلکو خراب شوي دي. ولې طالب په دغه شي یو مهال باندې هر وخت ډېره تیزوي؟ ګورې طالب شي هر ځای ته ورغلی دی بېلې دې شي، تاسو به په فیسبوک او په سوشل میډیا او په خواله رسنیو کې هغه د وحشت تصویرونه لیدلي چې دا وحشي ډله ورزي تعمیرونه د تعمیرونه اندارې ماتوي، تعمیرونه نړۍ زیربنا نړۍ. بس اساسي دا دی چې طالب دا د کوم هدف لپاره کوي؟
طالب استاذ نشته چې په دې خبرونه کې هغه ادعا وکړي تاسو کوي چې دې ته جواب ویلې وي چې ولې دوی دغه جګړې ته بیا هم زور ورکړي سره
دې چې بله ویني د افغانستان ټول خلک چې دا اوس به خبرې اوري په دې باندې پوهیږي.
بله
دا ویني چې طالب هل د څل لپاره ورزي اول ته طالب څه کوم خدمات ارزه کوي؟
بله
بل دې شي دا افغانستان خلک وکړي دي دا شلول سوالي ک سلول سوالي ک پنځو سوال سوالي مونډه لاس ورکړي دي ولې ته څه روان دي هرته څه وی دي؟
بله که تاسو دې پوښتنه ته چې ما مخکې وویل چې موږ رسنۍ معمولا اډیو چې تاسو یو موضوع تایید کړی یا تاسو نظر اخلو، ما مخکې به دا پوښتنه مطرح کړله اوس چې دغه وضعیت دی ولې مسول چارواکي خبرې نه کوي، څرګندونې نه کوي، رسنیو سره ډیر په ندرت پیدا کیږي، ولې علت څه دی؟
نه په دا په چارواکو مسولیت دی شي په د ټولو مسایلو په اړه باندې مطبوعاتو ته معلومات ورکړي او دا د ولس حق دی شي له ټولو مسایلو خبر شي. بیا هم د پم چې اساسي بحث دا دی چې طالب تللی دی مرددش د شي شي تایید وکړي، بلې دي شالته وحشت کړي، بلې دي شالته خلک کړي، بلې دي شالته زیربنا له منځه تللي پلیز شي نهسته.
بله
او د افغانستان ولس یوازې د دې ننداره کوي چې طالب په څومره وحشت باندې زی الته خلک مکلیو پر شودلو ته کورونو پر شودلو ته اړکیږي، د خلکو د کورونو څخه د مرشلو په توګه باندې کار اخی، زیربنا له منځه وړي، سړکونه پلونه پلچکونه له منځه وړي، ودانۍ نړۍ.
بله
دغه ورخه ته طالب نه کوم پلان سره تللی دی، درغونی له پلان سره تللی دی، نه له یو شی حکومتداري سره تللی دی، نه له خدمات سره تللی دی.
مننه امینه پالسه بس ته به هم دوام ورکړو. بلې د اولس جرګې په خوانی غړي شکر بارګزی تاسو ته هم خیر کلی وایو. راځو کو په ټوله کې دغه وضعیت اوس روان دی، د افغانستان امنیتي وضعیت تاسو ته څه ډول ارزوي؟
سلامونه او نیکی هیلی تاسو ته محترم میلمه او قدرمن اوریدونکو ته. نو ریسپټ فکر کوم افغانستان په یو استثنايي شرایط کې قرار لري، سربیره پر دې چې نیجه شاه د خلکو په اسان باندې ډیره ده، په مغه اندازه باندې د سیمه استخبارات هم خپل فعالیتونه ګړندي کړي، سربیره پر دې چې متاسفانه ضعف د مدیریت هم په افغانستان کې مخصوصا د جنگ مدیریت او بحران فعالیت کې لیدل کیږي. دا چې طالبان راځي او سیمه نیسي طبي خبر ده چې نه د افغانستان خلکو ته او نړیوال ټولنې ته د خوشحالۍ پیغام او زیری خبر نه دی، او دا په حقیقت کې درسته چې د سولې پروسه په افغانستان کې صرف هغه یو برنامه و چې تر ډیره حده پورې زه ویلای شم چې دغه برنامه تر اوسه پورې بریالی ونه شو، چې تاوتریخوالی ته د پای ټکی کېږي او یا هم د سولې پروسه په علني ډول باندې شروع شي. زه فکرم تر اوسه اوس ټول اړین موضوع دا ده چې په افغانستان کې د سرتاسري اوربند درخواست وشي او سازمان ملل متحد په اوسنۍ وضعیت کې خپله مداخله وساتي. دا غیر بغیر تاسو پیږئ چې په تیر څو کلونو کې اقتصادي ستونزې افغانستان درلوده، د کرونا سره وضعیت دا هم څنګه چې د نړیوال اقتصاد ته تاوان ورسوه، افغانستان اقتصاد ته زیان ورسوه، او تر ټولو مهم سیاسي کرونا چې هغه د افغانستان د سیاسيانو په مابین کې اختلاف او ضعیف مدیریت چې افغانستان نن دغه مرحلې ته ورسوله. زما په اند دا ډیر مهم او ښه خبر چې د افغانستان خلک غواړي خپل وطن نه دفاع وکړي. د دې ترڅنګ زما په فکر باندې دا هم ډیره مهمه ده چې موږ خپل ملي امنیتي ځواکونو ته د دفاعي حالت نه وباسو، تهاجمي حالت ته واړو او په خپل مدیریت باندې بیرته خپل سیمه سره لاسه تللي هغه واخلو، ځکه چې د افغانستان دولت خپل خلکو ته مسؤلیت لري د امنیت ټینګولو او ارزاده خدمات.
اغل برګ زیتا سو یادونه وکړه چې د افغانستان خلک د خپل افغان ځواکونو ملاتړ کوي. هدف ماتمن دغه ولسی پاتون دي چې په زینو سیمو کې اوس بیرته راټوکیږي. کراسو دیتا چې اکثره دغه ولسوالۍ یا پوسټي امنیتي چې د وسلوالو طالبانو لاست لیدلې مګرا پورونه درلودل چې لمونه یا میاشت رئیس په پوسټه کې پروتو سرتیرو چې بغاره وهلې ورته اكملات نه کېدل وسلینه ورسېدې په وخت. خیر دغه د جګړې په دګر کې امنیتي وضعیت تام ټول ته معلوم دی چې لارې ګذرې تړل شوی او ای زو کم زمو کمزورې دي چې ورته لوجستیکي مواد ورسوي. خو کله چې روزل شوی افغان سرتیری یا پولیس ته وسله او مهمات نه رسیږي چې جګړې په کرخه کې پروت دی د وسلوالو طالبانو په وړاندې نو عادي عام وګړي څنګه دوی وسره منسجم کوي او هغه په وسلو سمبالوي هغه چې نیروچ دوی درلودل او ډیره پنګونه پېښوي له هغه نه ساتل.
نوری صاحب هیر هم نشی هغه نیرو چې ډیر پانګونه پرې شوې ده تر اوسه پورې د هغې نه استفاده نه ده شوې. هغه په دې معنا باندې چې د افغانستان ځانګړي ځواکونه او کمانډو تر اوسه پورې د هغوی او قوای هوایی نه په دې جنګ کې اصلا کار اخیستل شوی نه دی. او زه فکر کوم د ولسی پاڅون موضوع دوه اړخه لري. یو دا چې پخواني قوماندانان سلای واخیستلی ویشلی او یو رقم سیاسي رقابت ته دا خبره او وتل چې هر یو وغوښته چې خپل هغه یو مانور پر ځای کړي ځکه چې د جنګ په ډګر کې موږ نه وینو چې هغه خلک عملا خپله جنګ وکړي. او بل دا چې خپله د افغانستان ولس او د افغانستان خلک وپارول شول او دوی ته مجبور شو چې حتی خپل کلی کې دا فیصله وکړي که څوک طالبانو سره دي نو لطف دې وکړي خپل کورنۍ سره د کلی پرې دي. دا هغه خبرې وی چې فکر کوم تاسو برنامه کې و او نور او چې نه خلک نه دولت وړي نه طالبان ځکه چې فکر کوي چې ته دولت اول کې لاندې طالبان پرې راځي او طالبان تر ور کې لاندې دولت پرې ورځي یعنی د دواړو طرفونو چارت کې خو زما په فکر باندې په اوسنۍ وضعیت کې سید څنګه هغه زمونږ ټول پوزیان د قدر وردی مګر زهفت مدیریت دلته په پراخه پیمانه لیدل کیږي. دا کچیرته یو سرباز ته تجهیزات نه رسول کیږي یا غوی ته اكمالات نه کیږي یا معاش پر وخت نه زی دلته د مدیریت موضوع ده. دلته د تعهد موضوع نه ده. او د دې سربیره ما پاول کې تاسو ول افغانستان په اوسنۍ شرایطو کې مونږ یو سخت رواني جنگ سره مخامخ یو او هیڅ نشي چې دا جنگ د هغه سي استخبارات او هیوادون له خوا څخه مخته وړل کیږي او د دې یو تروریستی شبکې له خوا څخه مخته وړل کیږي چې فکر کوم په دنیا سره جنگ وکړي. اې تاسو توقع څه ده کوم جنگ چې ناتو امریکا او افغانستان دولت په شل کلونو کې ورته د پای ټکی کې نه خوده او د پیروزي او کامیابی نغمې پورته نشولې. خو د اوسنۍ شرایطو کې چې متاسفانه سیاسي اختلافات خپل اوج ته رسیدلي، اقتصادي وضعیت کړکېچن دی، داخلي وضعیت موږ وینو، امنیتي وضعیت کړکېچن دی، آیا موږ به وګټو چې کومه معقوله او په واقعي باندې ولاړ باید خبرې وکړو او تحلیل ولرو؟ او هغه د اوسنۍ شرایطو یو بحراني حالت دی چې په دې کې افغانستان حکومت اول مسؤلیت لري که طالبان دا مسولیت ورته ورکړل شوی او سپارل شوی هم نه دی او طالبان ته هم په کار دی ځکه سیاسي فرصت نه استفاده وکړي. پاتشوال د افغانستان ملي پاوز به فکر کوم که چیرته طالبان غواړي چې بیرته هغه اشتباه چې مجاهدین وکړل هغه تکرار کړي دا به یو بل تاریخي ناورین افغانستان لپاره ځکه چې د مجاهدینو هدف هم دا و چې راشي او پاوز او هرڅه چې شتمني دی لوټ کړي او پاکستان او تاجکستان نور ځای ته انتقال کړي او که چیرته طالبان وغواړي هم هغه پل باندې بیرته خکېدی هم پاوزوران کی او هم تچشتمنی ورته پاتې ده تجهیزات ورته پاتې ده اغه وی سی پاکستان او نور ځای باندې خاصګي څنګه دا به یو بل لاندې افغانستان لپاره افغانستان وګړي او نغړي د شانت ضرورت لري د دفاع لپاره.
بله مننه. بیا به هم دغه بحث ته دوام ورکو. ګومانم چې زموږ تخنیکي همکاري شرکه وی چې له مینپال سره زموږ اړیکه پرې شوې ده. هم دا شیبه بیا هم هڅه کوي چې له مینپال سره زموږ اړیکه بیرته ټینګ شي د افغانستان حکومت درسنیو د مرکز مشرخو تر څو پرې چې زموږ اړیکه ټینګيږي. راځو د خبره ته چې یو اندېښنه چې په دې ورستیو کې د افغانستان د وضعیت سره له افغانستان د نړیوال ځواکونو له وټلو سره افغان ولسمشر اشرف غنی څرګنده کړی ده ویلې دي چې طالبان یا نور لوري د هغه ملاتړ هڅه کوي چې افغانستان د افغانستان دولت په یو امنیتي دولت بدل کړي. یو لوی استلاده چې د کارولې ده خو د ویلې چې موږ په یو کوچنی امنیتی دولت هیڅ کله هم بدل نشو. تقو اوسنی وضعیت په پام سره چې د افغانستان د جغرافي اکثره سیمه د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلې دي، آیا فکر نه کوي چې په همدې لار باندې روان یو؟
زه فکر کوم په اوسنۍ شرایطو کې چې کومه جغرافیا موږ په هغې باندې غږیږو، هغه صرف هغه بیرق دي چې یو ځای نه بل ځای ته، یو رنګ نه بل رنګ ته انتقالیږي. ارزانه خدمات چې معمولا د دولتونو او هغه چارواکو چې ادعا کوي د طالبان دي که هر نور جنګیالي ډلې دي سیمو باندې واکمن شوي دي، ارزانه خدمات چې شته، آیا دوی خلکو ته سوله ورکړله؟ آیا دوی خلکو ته هغه د ژوند زمینه برابره کړله؟ تاسو خپله مخکې ریپورټ درلوده خپله راډیو کې چې کوم سیمې چې طالبان نیسي دغونه تېښته لري، ځینې خلک طالبان نه ګیره لري او تېښته کوي، ور نه نه غواړي د هغوی تر سره د ژوند کې دا شته واقع په دې باندې باندې فکر وکړو د حل لار ورته سند نظامی حکومت یا مارشال لا یا بل شی یا بل شی. ځکه کوم چې متاسفانه د سیاسي ضعیف رهبری افغانستان دغه مرحله ته ورسوله چې په اوسنۍ شرایط کې نه موږ امنیتي مسائل وشکولای چې ستونزه حل کړي، حتی هغه قوت بالقوه لرو د استعمال او استفادې لپاره نو پیګ له کوم ځای نه شروع کړو چې دا خپل یو شته. دا په دې معنی باندې ده چې تاسو یو مریض په عملیات خانه کې لري، خپلې عملیات خانه لري، ښه ډاکټر او مرته لري، هر شی لري، مګر متاسفانه یو نه کار نه اخلي او پردي ته هغه مریض له منځه لاړ شي یا هغه زخمي له منځه لاړ شي. افغانستان هم هغه زخمي وضعیت دی چې هر څه لري مګر هغه توانایي د استفادې او مدیریت د استفادې ورنه ورکه ده. خو ځکه دا د افغانستان د خلکو او د عامو افغانو خلکو فکر هم دا دی چې کیدای شي دا یو رقم ته جوړ جاړی چې د افغانستان حکومت او د طالبانو په مابین کې د امریکا او نورو هیوادونو په فشار تر فشار لاندې د دې ته غاړه کیږي چې بالاخره سیمه طالبانو ته ور پریدي. مګر زما په اند زه فکر کوم تر ډیره هدف پورې دا د هغه تبلیغاتو نتیجه ده چې اول موثق معلومات چاته ورکړل شوي نه دي، دویم جنگ په منظم ډول باندې رهبري شوی نه دی، دریم قوانه استفاده شوی نه دی، څلورم دا خپل دفاعي وضعیت او تاکتیکي شاتګ چې خلک نور ورنه لاس په سر دي ستړي دي، او پنځم هغه بین المللي سیاسي سټیج چې متاسفانه طالبان د حزمولو توانې نه درلودل، چې یعنی په غیر واقعي ډول باندې هغوی ته ورکړل شوی، دغه پنځه لامل باید شو چې افغانستان نن دې حق ته ورسیږي. او لپاره یو سیاسي تبدیل سیاسي انسجام ټول خلکو پاتون سربیره د بین المللي هیوادونو مرسته سیاسي او نظامي مرسته پکاره.
بل غالب راز ګومانم چې زموک بل ملماته افغانستان د حکومت د رسنیو د مرکز رئیس د وخان میلپال سره شلېدلې ده.